کې خبرونه الله مومل.
السلام علیکم. ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شپې تاسو مونږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې د مهمو خبری موضوعاتو په اړه مطالب اوریدلی شي، او په دویم نیمایي کې دوه ونیز خبرونې درته خبرو. کوربه موز محمد حدیث پردیسیم په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي. خو د خبرونې پیل په خبرونو کوو. خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس په هلمند ولایت کې د حکومت د پلوي ځواکونو شپاره سرتیری وژلی دي. یوه نوې نظر پوښتنه ښیي چې افغان حکومت د شفافیت په برخه کې له 99 نمرې ګټلي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو لوبه روانه ده، او زیمبابوې یو نوی منډې کړې. یو کس یې سوځېدلی، او ایرانیان نن د اسلامي انقلاب 99 کلیزه لمانځي. بشپړ خبرونه. د هلمند سیمهیز چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس په ګرشک ولسوالۍ کې د حکومت د پلوي ځواکونو شپاره سرتیری وژلی دي. د ګرشک ولسوالۍ یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې پېښه تېره شپه ناوخته د بابا ولي هوټل په سیمه کې شوې. د سرچینې په وینا وسلوالو طالبانو د وژل شویو سرتیرو وسلې هم له ځان سره وړي دي. د هلمند سیمهیزو چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی. یوه نوې نظر پوښتنه ښیي چې افغان حکومت د شفافیت په برخه کې له 99 نمرې ګټلي. د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ مشر سید اکرام افضلی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې نظر پوښتنه کې د حکومت په چارو کې د شفافیت او څارنې او په بودیجه کې د افغانانو د ګډون په اړه د خلکو نظر اخیستل شوی. ښاغلی افضلی وویل چې په سروې کې افغان حکومت د شفافیت له پلوه له 99 نمرې، د بودیجه د څار له پلوه 43، او په بودیجه کې د خلکو د مشارکت لپاره 15 نمرې وړې دي. افغان حکومت په دې سروې کې چې د شفافیت د څار د بنسټ او د نړیوالې بودیجه د مشارکت د ادارې لخوا په ګډه ترسره شوی، د 2015 کال په پرتله اوه زیات امتیازونه ګټلي دي. تمه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل لپاره د زرګونه کارکوونکو د ګمارنې لړۍ ډېر ژر پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اداري مرستیال معاذله دولتي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کارکوونکو د ګمارنې او د کاري لایحو او روزنې لپاره چمتووالی بشپړ شوی.
تیاری نیول شوی دی چې له 1500 تر 3000 پورې کسان وګمارل شي. د دوی کاري لایحه او نور طرزو عملونه مده شوی او ټاکل شوی دی چې 1500 دغه کسان وګمارل شي، سو په ټول هیواد کې د نوملیکنې بهیر پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد څو ورځې مخکې وویل ښایي انتخابات په ټاکلي وخت چې د چنګاښ 14 ده ترسره نشي. د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه پیل شوې. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د 15 ورځنیو یا 50 اووره سیالیو د لړۍ دوهمه لوبه ده. د نننۍ لوبې پچا زیمبابوې وګټله، او د توپوهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د زیمبابوې لوبډلې تر دې دمه په 1100 اوورونو کې 95 نمرې کړي، او دا شیبه یې یو بل لوبغاړی هم اوټ شو، یعنی جامن دوه لوبغاړي اوټ شوی دي. د جمعې په ورځ له زیمبابوې سره لومړۍ یو ورځنۍ لوبه د 145 منډو په توپیر افغانستان وګټله، او له هغه مخکې د 20 اووره لوبې ګټونکی هم افغان لوبډله وه. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران نن د اسلامي انقلاب 99 کلیزه لمانځي. سلګونه زره کسانو د 1990 کال د اسلامي انقلاب د منځنۍ لپاره نن په تهران کې د حکومت لخوا په تنظیم شویو لاریونونو کې ګډون وکړ، او دا په داسې حال کې ده چې د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه د هیواد په بیلابیلو سیمو ته غځېدلي دي. د نننیو لاریونونو ګډونوالو د امریکا او اسرایلو پر ضد لیکل شوي شعارونه لیږدول، او وروسته له نورو برخو څخه د پلازمینې تهران د ازادۍ په چوک کې سره ځای شول. د 1990 کال د فبروري په 11 نیټه د آیت الله خمینی پلویانو د پراخو مظاهرو په پای کې پاچا رضا شاه پهلوي لواکه لری کړ، او په تهران کې اسلامي نظام ټینګ شو. د بشری حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ مرکز په نیویارک کې د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې هیواد مشهور ژورنالیست خیر الله میرسیدوف له بنده خوشی کړی. د تاجکستان حکومت د میرسیدوف د توقیف موده له محاکمې پرته د دوو نورو میاشتو لپاره اوږده کړې ده. د بشری حقوقو د څار ټولنې د منځنۍ آسیا د څانګې څیړونکي سټیف سوردلو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې میرسیدوف له څه باندې دوه میاشتو راهیسې په غیر قانوني ډول په زندان کې دی. نوموړی زیاتوي چې له عدالت سره ټوکې باید سمدستي بندې شي. خیرالله میرسیدوف په دسمبر میاشت کې د اختلاس د اسنادو د جال د غلطو راپورونو د جوړولو او په تاجکستان کې د قومي او دینی کرکې د خپرولو په تور ونیول شو او که یې محکمه مجرم وپیژني نو تر 23 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. د خیرالله پلار حبیب الله میرسیدوف ازادۍ راډیو ته ویلي چې زوی دا تورونه بې بنسټه بولي او په سویډن کې په تروریستي حملې د تورن ازبک پناه غوښتونکي محکمه د سه شنبه په ورځ په پام کې ده. 9 کلن رحمت اکیلوف د استاکهولم د 2018 کال د اپریل د میاشتې د هغې خونړۍ تروریستي حملې په تور محاکمه کیږي چې د موټر په وسیله یو شمیر لارویان لاندې کړل. په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي وو. د اکیلوف محاکمه به تر مې میاشتې پورې دوام وکړي او تمه ده چې محکمه به خپله وروستۍ پریکړه په جون میاشت کې اعلان کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د خبرونو تفصیل زمنګ پر وی پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم اوریدل او کتلای شي. وړاندې د خبرونې په دوام کې د دې موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. د عمل د پلان د عملي کېدو په اړه د پاکستان او افغانستان خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې.
بخواست هایی که جانب جمهوری اسلامی افغانستان داره پاسخ بسیار روشن و مثبتی از جانب پاکستان نداشتیم.
د همدې موضوع په اړه د مشرانو جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون لیوی غړي سره هم غږېدلی یو.
دوی تر هغه پورې فرناند ټول څه ما په نظر.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د زرګونو کارکوونکو د ګمارنې چارې پیل کړي.
آمادگی ها گرفته شده که در حدود 30 to 40 thousand رو استخدام میشه.
د خبرونې په دوام کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ سیالي چې همدا مهال روانه ده په دې اړه هم وروستی حال درکوو. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په سوریه کې د شخړو د سمدستي هواری غوښتنه کړې ده. قدر منوریدونکو خبرونې ته خراغلې رازو. د خبرونې لومړی مطلب ته د عمل د پلان د عملي کېدو په اړه د پاکستان او افغانستان خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه نن له غرمې وروسته په کابل کې خبري ناسته هم لرله. زموږ همکار رحمت الله افغان د خبري ناستې ته ورغلی او د محله سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، خبرونې ته خراغلې، مهرباني جزئیات له اوریدونکو سره شریک.
مننه تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو چې یادونه وکړله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن مطبوعاتي غونډه ورکړې وه، خبریالان یې وربللو. دغه مطبوعاتي غونډه وروسته له هغې چې د افغانستان پلاوی چې اسلام آباد ته تللی و کابل ته بیرته راستون شو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه پلاوی چې د افغانستان کومې غوښتنې وي له پاکستاني چارواکو سره یې مطرح کړي دي او هغه غوښتنې چې د افغانستان د حکومت لپاره یې لومړیتوب درلود موافقې ته پرې نه دي رسېدلي. د دغه وزارت ویان شګیب مستغنی مطبوعاتي غونډه کې وویل
در حالی که در بحث میکانیزم همکاری قدر پیشرفت صورت گرفت، ما شاهد هیچ پیشرفتی در بخش اقدامات نتیجه محور مشخص و زمان بندی شده بخصوص زمینه مبارزه با تروریسم و کاهش خشونت ها و صلح و آشتی که اولویت های افغانستان برآورده بسازه نبودیم. از همین رو هیچ تصمیمی برای ادامه کار بالای این پلان عمل مشترک صورت نگرفته.
بله افغان صاحب، پوښتنه مې دا کوله که یو څه معلومات ورکړي چې مشخصا په کوم مواردو کې توافق شوی و او په کوم مواردو کې توافق نه و شوی.
دول چې دواړو لورو د همکاریو د پراختیا د میکانیزم پر جوړولو همدارنګه د مهاجرینو په مسله چې په پاکستان کې دي د افغان کډوالو دغه بیرته راستنېدلو په ځینو برخو کې توافق شوی دی، خو هغه غوښتنه چې د افغانستان د حکومت وي لکه تروریزم پر ضد مبارزه، د تاوتریخوالي راکمول، د سولې لپاره جوړجاړي موافقې رسیدل، چې دغه د افغان حکومت لپاره لومړیتوب لري، په دې برخه کې پاکستانی لوري هیڅ توافق نه دی کړی. او افغان حکومت هم وایي چې د پلان عمل چې کوم مشترک پلان عمل نه غواړي دغه پاړه باندې خبرو ته ادامه ورکړي تر هغې پورې چې هغه وختونه چې د پلاوی له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي دي، په دې باندې پاکستان عمل ونه کړي، اقدامات ونه کړي. د یادونه وکړه چې په دغه غوښتنه کې همدارنګه له وسلوالو طالبانو سره چې په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري، د هغوی په نظرونو له منځه وړلو، همدارنګه په پاکستان کې دوی ته د روغتونونو جوړولو لوجستیکي تجهیزاتو برابرول، همدارنګه له خط نه تیرېدو را تیرېدلو په اسانه طریقې، همدارنګه د دوی د رهبران چې په پاکستان کې اندي د افغان حکومت غوښتنې وي چې پاکستان هیڅ وخت د غوښتنې ونه منلې.
بلې، روسي پوښتنه مې دا کوله کله چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې روسي حملې وشوې، نو دغه د خبرو لړۍ پیل شوه، پلاوی کابل ته راغی، بیا دوی اسلام آباد ته لاړل، نو اوس ستاسو له خبرې داسې معلومیږي چې مطلق یعنی نور به خبرې نه کیږي که څنګه؟
کله چې په کابل کې بریدونه وسول، افغان حکومتونو غبرګون وښود، پاکستان ته یو هیئت لاړ، د افغان امنیتي چارواکو پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې، نو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیالې تهمینه جنجوا په مشرۍ باندې یو پاکستاني پلاوی کابل ته راغی، د ګډ مل پلان په نامو باندې د خبرو لړۍ پیل کړل، چې د تیرې شنبې پورې، تیرې اونۍ د شنبې پورز دغه پیل سوي وي، دوهم دورې د جمعې پورز په اسلام آباد کې پیل سوي چې دوه ورځې دوام کوي. افغان پلاوی مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت حکمت خلیل کرزي کوله چې بیرته راستون سو او کومه لاسترارونه ونه لرله. افغان حکومت وایي چې تر څو پورې هغه غوښتنه چې دغه پلاوی له پاکستانه کړي چې عمل پرېونه کې، نو دوی حاضر نه دي چې هم دغه خبرو ته ادامه ورکړي، یعنی په دې معنی چې خبرې به تصمیم پدې نه نیول چې خبرو ته ادامه ورکړي.
بلې، ډېره زیاته مننه رحمت الله افغان چې د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په اړه کومې خبرې شروع شوې وي، د هغې په اړه له تاسو او قدرمنو اوریدونکو سره جزئیات شریکول. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو، د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي پاکستان به هیڅکله په نرمۍ د افغان حکومت غوښتنو ته غاړه کېنږدي. دغه کمیسون غړي فوزیه سادات وای، نړیوال او په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات باید پر پاکستان خپل فشارونه لا زیات کړي، سو دغه هیواد په سیمه کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. لاغلی سادات سره مې سات وړاندې د همدې موضوع په اړه مرکه وکړه چې نوموړی په سر کې د افغان حکومت د سیاست د بدلون په اړه غږیږي.
د افغانستان دریز انسان وژنه نه ده، د چا تباهي نه ده، فقط خپل کور غواړي آرام کړي. نو په دې اساس باندې دوی تر هغه پورې فرزند سولې ته ما په نظر شاید غاړه کې نږدي تر څو چې موږ خپل دریز ته تغییر ورنکړو.
مثلا څنګه دریز؟ دریز خو خبرې خو روانی دي، دغه دوه دوره وس وشوي، په خو هم شوي وي، د خبرو نه را خو څه فکر کوي نور څه کول په کار دي ساسو نظر؟
نو موږ او تاسو خو ټول وس لکه څنګه چې موږ یو تړون لرو د امریکا سره، او هغه په دې کار کې موږ سره هغه شوی ده، لاس یو کړی ده، ویلی دي د امریکا رئیس جمهور ویلی دي، ټرمپ ویلی دي چې ترګرۍ ځالې دلته دي او دا به موږ تبا کوو. نو اوس زمونږ د خپلو متحدینو سره غوښتنه مو دا ده چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په تنهایی باندې دا کار مخته وړل، د افغانستان د موږ خلکو چون د موږ بدبخت الله سمون په هر لحاظ موږ جوړ کړی، او اوس فعلاً موږ سره دغه خلک چې هم تړونه او هم پیمانه دي، چې دوی نه موږ غوښتنه داده که د سولې له لارې دوی موږ سره کینی او واقعا موږ سره مشکل حلی و خفخه، که سولې له لارې دوی موږ سره ازریږي نه، نو لکه څنګه چې دوی بریدونه کوي هغه لار موږ اختیار کو چې مقابل لوري موږ مقابل کې اختیار کړی ده، او انداسې موږ لکه څنګه چې دوی توغندي توغی اندار رقم بل مقابل موږ باید دوی سره عمل وکړو، یعنی عمل بالمثل باید دوی سره وشي، غیر لږه
دغه سوله راتونکي نه ده.
بله سعادت صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ د افغانستان او پاکستان ستونزې یعنی ډیره موده کیږي چې دا ستونزې شته دي، لسیزې کیږي چې دا ستونزې روانې دي، نو څه فکر کوئ چې له پاکستانه دومره زر د خو انتظار کول سیاسي بصیرت د تطوالي معنی نه ورکوي که څنګه؟
هیڅ وخت پاکستان په دغه خوږه خوله د منګه چې فقط مونږ ورزو یو کاغذ ملاس کې نیولی ورته وایي چې فرزندغه د تاسې مشکل ده، هیڅ مجرم خپله ګناه نه مني. نو فرزند مونږ حکومت ته په کار ده و چې همدغه اسناد همدغه شواهد ټول واخلي بین المللي ټولنې ته وړاندې کړي او دغه طریقه فشارونه کولای شي چې پاکستان غلی کړي. غیر له هغه مونږ په تنهایی او یعنی په تنهایی باندې د دغه کار دودی نه زه فکر نه کوم چې مونږ وشوتلی.
د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات و نوموړي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې پاکستان به ویلي چې افغانستان په دغه هیواد کې د ناسم درک له کبله چې د بهرنیو عواملو له کبله رامنځته شوی پر پاکستان تور پورې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غواکیاست. او سمرازو یوې امنیتی مسلې ته، د افغانستان دفاع وزارت وی په نامنو ولایتونو کې ژمنی سخت عملیات روان دي او خې نتیجې ترلاسه کړې دي. د دې وزارت وین دولت وزیری د یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې د دولت د نورو وسلول مخالفینو ترڅنګ داعش جنگیلي هم ځپل شوی دي. له دې سره د امنیتی چارو یو شمېر کارپوهان د افغان ځواکونو ژمنی عملیات ګټور ګڼي، خو وایي د دغو عملیاتو د اخیستمنتیا په برخه کې د خلکو همکاري خورا مهمه ده. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
د افغان ځواکونو د ژمنیو عملیاتو په دوام د افغانستان دفاع وزارت په ځینو ولایتونو کې د داعش جنګیالیو ته د پراخو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت چارواکي وایي په ننګرهار، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې دا ډله ځپل شوي او لا هم د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جدي عملیات روان دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو په دغو عملیاتو کې بهرني جنګیالي چې د داعش په لیکو کې جنګیږي هم وژل شوي دي.
په دا تیره یوه اونۍ کې زخته ډیر تلفات دښمن ته اړولي دي، هغه د داعش ګروپونو ته چې هلته بهرانیان هم وژل شوي دي. یو برید کې څوارلس تنه وژل شوي وو چې څلور تنه بهرانیان وو، بل برید کې څلور تنه وژل شوي وو، دوه تنه بهرانیان وو. په ننګرهار کې موږ هره ورځ د داعش ګروپونه په هغوی بریدونه کوو، هغوی له منځه تللي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا وخت په څو ولایتونو کې چې د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخ دي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې د دوی مرکزونه له منځه یوړل شي. فاریاب، کندهار، بدخشان، تخار، غزنی، لوګر، پکتیا، اورزګان، ننګرهار، هلمند، فراه او بغلان هغه ولایتونه دي چې د افغانستان دفاع وزارت د ویان په وینا وسلوال مخالفین پکې فعالیت کوي، خو دوی پر وړاندې ژمني عملیات پیل کړي دي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د دولت د وسلوالو مخالفینو په تیره بیا د داعش ډلې پر وړاندې ژمني عملیات ستایي، خو ټینګار کوي چې باید لا تیز شي. له ډلې یې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو د اغېزمنتیا په خاطر باید د خلکو همکاري او د ځواکونو ترمنځ همغږي ډېره شي.
د امنیتی قواو هماهنګي ډېره ضروري ده، باید ملکي طرفاتو ته توجه وشي، د خلکو همکاري باید جلب شي، د هوایي قواو د ځمکنۍ قواوو په دقت سره کار واخیستل شي. هغه پټنځایونه چې د داعش او د بینالمللي تروریستانو په افغانستان کې دي هغه باید وځپل شي، څو د افغانستان ولس د دې بدبختۍ نه خلاص.
د طالبانو او حقانی ډلې ترڅنګ داعش ډله چې له ځان سره بهرني جنګیالي لري په افغانستان کې یو جدي ګواښ ګڼل کیږي چې د ملي شورا ځینو غړو او عامو خلکو ترې په ظلمونو اندېښنه څرګنده کړې ده. خو افغان حکومت بیا تل ټینګار کړی چې داعش ډله په دغه هیواد کې د اوسېدو ځای نه لري او د دفاع وزارت د ویان په وینا د افغان ځواکونو د ژمنیو عملیاتو یو مهم هدف هم د داعش ډلې ځپل او ختمول دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جنرالانو لوړ رتبه افسرانو د تقاعد د پیشنهادي طرحې له مخې به د دغه وزارت یو شمیر جنرالان او نور لوړ پوړي افسران تقاعد ته سوق شي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا چې دغه پروسه په لومړنیو پړاوونو کې ده په اړه زیات جزئیات نشي ورکولی. بلخوا د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي له دغه اقدامه هرکلی کوي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای اصلاحات راوستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف په دغه وزارت کې یو شمیر جنرالان او لوړ رتبه افسران تقاوت ته سوق کیږي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې په څومره شمیر کې او کوم افسران په دې پروسه کې راځي، له بشپړې دروسته به یې نمونه او جزئیات له ول سره شریک سي.
د افسرانو ذاتی قانون لمخې چې په دفاع وزارت کې تطبیق شه، دا به په کورنیو چارو وزارت کې هم تطبیقیږي. لا دغه پروسه ابتدایی ده، نور جزئیات به کول شو چې وروسته دغه پروسه چې بشپړیږي کوم کسان دي مشخص دغه لستونه به د تاسو طریق د افغانستان د خلکو سره شریکیږي.
دا په داس حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی تل په امنیتي اورګانونو کې په اصلاحاتو ټینګار کړی او تیرونه یې د دغو اصلاحاتو په لړ کې د دفاع وزارت څخه باندې 104 شپته جنرالانو د تقاوت چارې لاسلیک کړي. نصرت رحیمی وای په کورنیو چارو وزارت کې د دغه وزارت مشرتابه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د بنیادی اساسي او عملی اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی رحیمی زیاتوي د تېرې یک شنبې په ورځ د کابل ښار د 1400 حوزو امیرینو او مرستیالانو پوستونو لپاره د آزادې سیالۍ له لارې ازموینه واخیسته چې د وړتیا او لیاقت له مخې به وړ پاک او مسلکي کسان په دندو پکې وګمارل سي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وړاندې د کابل ښار د ټولو حوزو د جنایي مدیرانو د کشف امیرینو او ځینو نورو پوستونو ته هم ازموینه اخیستې ده. بل خوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي له دغه اقدامه د هرکلي تر څنګ ټینګار کوي چې پر ځای باید وړ مسلکي او پاک افسران په دندو وګمارل سي. د دغه کمیسیون غړي وږمې ساپۍ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه اصلاحات ښه اصلاحات وو، په شرط د دې چې موږ قانون چې تعدیل کړی وو هغه هم داسې وو، ځکه اکثرا موږ داسې صاحبان درلود چې په همساګانو باندې تللي یا الف په جګر کې نشته دی یو ټکی لیکلی نه شي، نو په دغسې جنرال چې معاش اخلي د ملت خزانه پرې خالي کېږي، او یا کبرسن دی بیخي هغه سن یې دومره شوی دی چې خپل عقل یې د لاسه ورکړی دی، په دوی باندې تدقیق کول یعنی موږ ته ماته شخصا قابل قبول دي. زه وایم چې باید دغسې اصلاح وکړی شي، دغه اصلاحات زه په نیک نظر ورته ګورم.
اغلی سپای ټینګار کوي چې دغه اصلاحات باید د افسرانو د ذاتی قانون لمخې په اساسي او منظم ډول رامنځته شوی وای. د افسرانو د ذاتی قانون تر هڅه مو د وړاندې د ولسی جرګې لخوا رد سو. د کورنۍ چارو وزارت وای چې افغان حکومت لخپل ولس او نړیوال ټولنې سره د اصلاحاتو ژمنه کړي او د غلړی له کابل پیل کړي او له کابل وروسته به نور ولایتونو ته هم وغځوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر منوریدونکو تاسو موږ د ازادي رادیو له مازیګرنې خبرونه څخه اوري، لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو له تاسو سره شمنه کړې و چې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ کوملو بچم دا اوس روانه د روسي حال درکو. تروسه پورې 114 منډي کړي دي زیمبابوي، 114 منډي کړي دي، درويشتم ماور څلیر شاورونه شوي دي او افغانستان بالینګ کوي. د لوبې ټاس یا پچا زیمبابوي ګټلې و چې په خپلې د بیټینګ کولو فیصله کړې و. تر دې وړاندې 2 لوبې افغانستان ګټلې وي او یو ونډي او ورځنی لوبه هم افغانستان ګټلې و چې نن هغه دویمه ده. اوس هم راځو نور موضوعاتو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د زرګونو کارکوونکو د ګمارنې لړۍ پیل شي. د دغه کمیسیون اداري مرستیال معزوله دولتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو د ګمارنې او کاري لایحو او روزنې لپاره چمتووالی بشپړ شوی. بلخوا له انتخاباتو څخه د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې دغه ګمارنې به د وخت د کمښت له امله د سیاسي نفوذ نه په امان کې پاتې نه شي. نور حال د واصل وصال پر
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر یوې بلې اونۍ پورې به د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د شاوخوا 30,000 کارکوونکو د ګمارنې لړۍ پیل شي. د دغه کمیسیون اداري مرستیال معزوله دولتي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیلېدو لپاره ټولې چارې بشپړې شوې دي. دی وایي تیاری نیول شوی دی چې له 10,000 نه تر 30,000 پورې کسان وګمارل شي. د دوی کاري لایحه او نور طرزالعملونه آماده شوي او ټاکل شوی ده چې ډېر ژر دغه کسان وګمارل شي سو په ټول هیواد کې د نوملیکنې بهیر پیل کړي. خغله دولتي وای د یادو کسانو د ګمارنې لړۍ به تر یوې میاشتې پورې بشپړه او لغه وروسته به د دوی د روزنې لړۍ پیل شي. د ده په خبره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر به د راتلونکي کال د حمل میاشت په اوږدو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوی رئیس ګلا جان عبدالبدی سید څو ورځې وړاندې وویل ممکن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره نه شي. ښاغلی سید د روان کال د سلواغې میاشتې په 15 نیټه په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې په کمیسیون کې بېلابېلې ادارې ستونزې د پخواني رئیس له کاره ګوښه کول د نوي کمیشنر د ټاکلو لپاره په ځنډ سره اقدام او یو شمېر نورې ستونزې د انتخاباتو د ممکنه ځنډ لامل ګرځېدلې دي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي 1499 مریض کال د سرطان 16 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو نه د سر یو شمېر بنسټونه د شفاف انتخاباتو ترسره کولو په برخه کې د ظرفیتونو د جذب مسله ډېره بنسټیزه خو له کړاوونو ډکه بولي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د ګمارن لپاره لازم تدابیر او چمتووالی نه لري.
هغه اساسي چمتووالی چې باید تاسې استخدام په ټوله معنا باندې شفاف په معیارونو ولاړه د سیاسي مال نفوذ نه په امان کې او بالاخره د سیدي قناعت وړ ټول لپاره خپل کمیسیون لپاره دا به د وخت د لارښ نه اوریدي د میکانیزمونو د کمښت او یا د نه جوړېدو له امله به یو خنډ وي او بسومدومره وخت نه لري چې هم استخدام وکړي هم په عین حال کې هغوی لپاره لازم ظرفیت پکې چمتو کړي او د هغوی لپاره روزنیز پروګرامونه په بشپړه معنا تکمیل کړي تر څو هغوی اماده شي چې د خپل پروګرام په ښه توګه ترسره کړي.
ښاغلی رشید وایي دا چې د ګمارنې لړۍ یوه ډېره پیچلې او مهمه مرحله ده. د انتخاباتو کمیسیون ته په کار ده چې په دې برخه کې له پوره غور او دقت نه کار واخلي څو له دې اړخه د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې رانه شي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ده. ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس په سوریه کې د شخړو سمدستي هواری غوښتي. هغه دا خبره پرون په یو بیان کې وکړه. اسرائیل په وروستیو کې په سوریه کې د ایران له ملاتړ برخمن اهداف بمبار کړي او ادعا کوي چې ایران یو جنگي الوتکه نسکوره کړې ده. صفی الله ستانگزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرس وروسته له هغه په سوریه کې د لانجو سمدستي او له قید او شرط پرته هواری غوښتی چې اسرائیل په تیرو څو ورځو کې په سوریه کې تازه حملې کړې دي. په دې بریدونو کې تر ډیره د ایران له ملاتړ برخمن ملشه او اهداف په نښه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ښاغلی ګوتیرس اشاره یوازې د اسرائیل بریدونو ته نه بلکې د سوریې په شمال کې د ترکی پوځیانو حملو ته هم ګوته نیسي. د دې خبره د دغو تاوتریخوالیو په اوج کې دی په سوریه کې ټولې ښکېلې خواوې نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو تنو د سرمنشي انټونی ګوتیرس ویاند ستيفان دوجاریک پرون په یو بیان کې ویلي خغلی ګوتیرس په ټوله سوریه کې مخ په زیاتیدونکو تاوتریخواله او هم د دغه هیواد پولو ته د لانجو غزیدل لنګدي څاري. اسرائیل د فبروري په 9 ویل یو دافي هوا د دوی اف 14 جټ الوتکه رانه سکور کړه. د اسرائیل پوز ویلي دا جټ په سوریه کې د ایران لملاتړ برخمن پوځانو په اهداف تر بمبار وروسته خپل قرارګاته په لار وچه اوشتل شو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل ایران د سوریه له خوري په کار اخیستل غواړي په اسرائیل برید وکړي خو دوی به دا اجازه ورنکړي. د وی ایران د اسرائیل د ورانولو په هدف د سوریه له خوري کار اخلي او په اسرائیل برید کوي. اسرائیل د دې ورستي برید په خاطر ایران او کوربه سوریه مسؤوله بولی او د خپل خاوري او امنیت د ساتلو لپاره هر څه چې ضروري ترسره کوي. پرون د جټل وتکی پیلوټان بیا د اسرائیل لخوا جغورل شوې دي خو ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور او د اسرائیل جنگي الوتکې د نسکورولو خبر رد کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو غونډه کې وویل په نورو بریدکونکو هیوادونه بریته نشي رسیدله.
کشوري فکر میکنه از طریق تقویت تروریسم
کوم هیواد فکر کوي چې د تروریسم د تقویت یا په نورو هیوادونو کې لاسوهنی او د گاونډیانو له بمبار کولای شي مطلوب پایلو ته ورسیږي تیر وتلی دی. موږ د سیمې د امنیت لپاره چمتووالی لرو.
ما آمادگی داریم برای امنیت منطقه.
په سوریه کې د ایران او اسرائیل لانجې داسې وخت پیل شوې چې دا هیواد وارلمخه کورونیو جګړو سخت ځپلی دی. له 2012 کال راهیسې چې د بشار اسد رژیم او مخالفینو ترمنځ جنگ پیل شو شاوخوا 400,000 سوریایان وژل شوي او 11 میلیونه نور بې کوره کړای شوي دي.
مننه چې ازادي رادیو ته خوږی است. قدر منوریدونکو د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو ترمنځ د لوبي حال تروسه پولیس علی ریشاورو نشوی 25 تمه ور پیل شوی یو سلو شپګ وش منډی شوی دی دو نفر د زیمبابوی اوټ شوی زیمبابوی لمړی بیټینګ کوي په دې اړه به د ازادي رادیو په خبرونو کې ورستای حال درکو نو بیا هم په د لوب په نړۍ کې پات کیګو په کندهار کې د هیواد په کچه د غیګنیونې لوب تر سره شو په دغه لوب کې د هیواد ګڼ شمیر ولایتونو پهلوانانو ګډون کړی وو د دغه په دې اړه تفصیلی راپور زمنګ پر پانه ازادي رادیو ټکی کام کې کتلې و اوریدلای شي وخت په کابل کې 4 بجې او 1:30 دقیقې شوې احمد تکل د خبرونو لنډی وړاندې کوي
د هلمند د ګریش کولسوالی امنیتی چارواکی وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذی کس د حکومت د پلوی ځواکونو شپاره سرتیری وژلې دي تمه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د پایل لپاره د زرګونو کارکونکو د ګمارنې لړۍ ډیر ژر پیل شي یوه نوې نظر پوښتنه ښیي چې افغان حکومت د شفافیت په برخه کې له 39 نمرې ګټلې دي د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنز لوبه همدا شپه روانه ده زیمبابوی بیټینګ کوي او په 24.3 اوورونو کې 126 منډې کړي دوه کسانې اوټ شوي دي ایران نن د اسلامي انقلاب 9 کلیزه لمانځي او سلګونه زره کسانو د دې انقلاب په مناسبت د دولت لخوا په تنظیم شویو لاریونونو کې ګډون کړی د بشري حقونو د څار ټولنه هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی د تاجکستان له حکومته غواړي چې د دې هیواد مشهور ژورنالیست خیرالله میرسایدوف له توقیف نه خوشي کړي او په سویډن کې په تروریستي حملې د تورن ازبک پناه غوښتونکي رحمت اکیلوف محاکمه د سه شنبه په ورځ په پام کې ده
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه په کندهار ولایت کې د سلور ولایتونو ترمنځ د کرکټ د کلب لیول سیالي وتلولي د کندهار خپلواک کلب خپل کړ د کرکټ بورډ وایي فریدو تکمن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي یو ونې وړاندې د بوزون اړوند د هلمند کندهار زابل او پکتیکا د 5 کلبونو ترمنځ پیل شوی چې د کندهار خپلواک کرکټ کلب په تلوي سره نن پای ته ورسېده د خغلیو تک په خبره د دغه سیالي هدف په بوزون کې د کرکټ وده او د لوبغاړو د وړتیاو لوړواله ده او په سویټزرلند کې د یخ پر مخ د کرکټ د دوو شلوریزو لوبو لړۍ د رایز لوبډلې په تلولې سره پای ته ورسېده دغه شلوریزو لوبې درې ورځې وړاندې د رایز لوبډلې چې لوبډل مشر شاهد افریدي او د ډایمنډ لوبډلې چې لوبډل مشر وریندر سهواګو ترمنځ پیل شوې وه په دوو لوبډلو کې د کرکټ د نړۍ نوموتی ستوري د یو بل په وړاندې ولوبېدل د شاهد افریدي په کپتانۍ رایز لوبډلې د ډایمنډ لوبډلې ته په لومړۍ لوبه کې په 6 وکټو او په دوهمه لوبه کې په 8 وکټو ماتې ورکړه او اوس شاه د دغه سیالۍ را لو پاره ونمول شو د ورزشي خبرونو پای
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو زمونږ د مازیګرنۍ خبرونه خبری برخمدل ته پای ته ورسیده اوس هم دوه نیز خبرونه د انصاف پلټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه به وری تر بیا مو په پاکل لاس پر
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړ تر اعظم
دوم راځوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضرې په ویګر کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ اوسیدونکو شیردل وای د دستونز شخصي نه بلکې یو ټولنیز ستونز ده او هغه دا چې په دې ولسوالۍ کې هلکان او نجونې زده کړو سره ډېر مینه لري خو خونځي ورته نشته او کوم خونځي هم وسی هغه ودانۍ نه لري د دستونز مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده لومړی به د شیردل او ورپسې به د پوهنې وزارت د یو مسؤل خبرې واوري.
د انصاف پلټکې
ورورستانوم څه دی او له کومه ځای د ټلیفون کړی؟
نوم مې شیردل دی، سخار ولایت برکت ولسوالی اوسیدونکی.
په څه خاطر دې آزادی راډیو ته ټلیفون کړی؟
وروره، په تاخار ولایت درکت ولسوالۍ کې ستونزې ډېرې دي، چې اوس ستونزې بیخي دي او ته رسېدلي دي چې بیخي خلک د ټولو شیده داسې ناراضه شوي دي.
هغه مشخص ستونزه دې بیان کا.
په درکت ولسوالۍ کې معارف ستونزې چې ده ډېرې اساس دي او ستره ستونزه ده. په دې ولسوالۍ کې اتلس بابا ښوونځی دي، لس زره او څلور سوه اتویش زده کوونکي لري، شپږ زره هلکان دي او درې زره او څلور سوه اتویش دانې بخته مناست دي، چې دغه څلور بابا لیسې متوسطې او دوه بابا لیسې تعمیر لري او نورې سیمې چې دي هغه هېڅ تعمیر نه لري. خپل د مرکز سره بعضې مکتوبونه اته کیلومتر لري دي، بعضې لس کیلومتر لري دي او هلته تعمیر نه لري. خلک زړه نه شکوي چې خپل اولاد واستوي. په دوبی کې سور لمر دی او په ژمي کې هوا یخنې ده. شپېته زره نفوس لري، شپېته زره کې لس سلنې باسواده نه دي. تعمیر د نشتون له کبله خلک کول نه شي خپل زوی واسي مکتب ته، لور واسي مکتب ته چې هلته تدریس وکړي.
تاسو وویل چې په دوبی کې هم ستونزې شته او په ژمي کې هم، دغه ستونزې لږې واضح کړه.
نه خیمه لري، نه کوم تعمیر لري، فقط په دوبی کې سر لمر ته ناست دي. پرده اسمان ده او ځمکه پاش دی. لکه مثلا که اساسي نقطې چې بعض مکتب کې کوم شی چې اړتیا ده، چوکۍ د میز ده، پرسنل دا ایدانه کې موږ چوکۍ مره کوي، ته مکتب تعمیر راته جوړ کړي، موږ ته مکتب لپاره ځای راته جوړ کړي، خیمه راکړي او سرپناه راکړي چې موږ په آزاده فضا کې زده کړه وکړو. کوم کسان چې زورواکي دي هغه لپاره مکتب ټول زمینه ورته مساعده ده، تعمیر لري.
ښه، تا وویل چې یو پنځه یا شپږ ښوونځي ودانۍ لري، دا ودانۍ څنګه دي؟ میز او چوکۍ وسایل او تجهیزات لري؟
یو څو تعمیر ته همبستګي په پیسو جوړ شوي دي، هغه ابتدایي ښوونځي لپاره جوړ شوي دي. دا مکتب چې دغه تعمیرونه چې دي، دلته بیا چوکۍ او میز دا خاص نه، دغه دوه کاله کې د پیشنهادونه هغه بشرګان کوي، دولت وعده ورکوي خو عمل نه کوي. هغه کوم مکتبونه چې اوس وخت جوړ شوي دي هغه د مجاهدینو په حکومت کې جوړ شوي وو، وسنه وزارت ترمیم کړي دي، یعنی خالي رنگ مالی کړي ده، فقط یو شخصي او کلکینه تبدیل کړي ده. او چې خپل جوړ کړي ده فقط یو دوه مکتب جوړ کړي ده، نسوان ایو ذکر.
په تخار ولایت کې خود پوهنې ریاست هم شته، تاسو دغه ستونزه له هغه سره شریکه کړي؟
موږ معرف ریاست په خپل ځل پیشنهادونه ورکړي دي، د کلي مشران کلي شپږو لاسلیکونه کړي دي، ولسوالیو خواته یې مراوړي دي، میرات خواته یې مراوړي دي. دوی وعده کړې ده د متوسطه د ګوزار ورته وایي پنځه منظوري لري، په منظوري ما خپل شاهد سنیم، نه تنه په درخت کې، په اشکمش کې ازل قیاس، په خوشبودین کې ازل قیاس، په دشت قلعه کې ازل قیاس، موږ په پلان کې نیولې دي، بودیجه نه لرو. او پرځې عمر کوي هر کال په نوي کال چې عمل داخلي کیږي، فقط دوی یو بیل نه بیل ورکوي چې شش کال په ور نوي کې ستاسو مکتب یا په شپږ نوي کې ستاسو مکتب تعمیر جوړیږي. چې بیا پیشنهاد وکړو کوو، بیا وایي موږ بودیجه نه لرو.
د تخار والی ته مو دا ستونزه ویلي؟
دغه ټول پرسونل د ولایت شورا وکیلان، جمع والی، جمع معاونین، جمع مربوطه رئیسان، دغه سره مو ټول ناسې په بیلابیل وختونو کې کړي دي. اته وزارت معارف سره مو ناسې کړي دي په دې عنوان باندې چې موږ دغه ستونزه سره لاس وګریوان یو. آیا که تاسو موږ ملت بولئ، که تاسو موږ دې خاورې بولئ، که تاسو موږ لپاره خدمت کوئ، موږ همدا ستونزه او ستره ستونزه ده. هغه مو د پوهنې ده چې موږ پوهنې لپاره ډېر لیوال یو، موږ شاګردان دی لوازم، موږ په قطه تعمیر کې هر قسم کې موږ د ریجره ته پیدا کړي، موږ لپاره تعمیر جوړ کړي چې دا خلک ډیر مظلوم دي، اقتصادي ستونزې لري، ته ټول ستونزې دې مخ ته خو دې مکتب لپاره مینه لري او بدبختانه کال چې اخره کېږي برته پیشنهاد مشترک کوي چې موږ به اجازه ستیل په مکتب لپاره نه لرو، چې د کابل تاسو کم زور لري ورته هلته به اجازه تخصیص کې راوړي مکتب جوړ کړي.
ستاسو د تخار د والی یا د پوهنې له رئیس یا د پوهنې له وزارت نه هغه وروسته غوښتنه څه ده؟
فقط د معارف په وزارت سره غوښتنه دا ده چې باید د ټول افغانستان مکتبونه، بالخصوص د تخار ولایت مکتبونه، ښه تفتیش کړي، ښه نظارت کړي چې څه رقم چې دوی پلان لري په کال کې، چې هغه مکتبونه چې اولیت ورکول کېږي تعمیر لپاره باید هغه جوړ کړي، هغه باید پروسه تطبیق شي. دغه پروسه باید دوی ډېر جدي ونیسي. مثلا توفیری چلند باید ونه کړي، د سمتي چلند ونه کړي، د اجتماعي عدالت په نظر کې ونیسي، ټول ولس دې ملاتړ دی او که ونیسي نه، په راتلونکي لپاره دوی به ولس سره ګیلنه کوي، ولس به دوی سره ګیلنه کوي، ولس به خود برخلیک ته تغییر ورکوي.
د انصاف پلټه کې
د دې ستونزې مو د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. خاغلی حقمل د پوهنې وزارت په ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو بشپړولو او پوره کولو ته څه تدابیر لري؟
ښه تعمیرونه د پوهنې وزارت اولویتونو نه دي چې موږ باید ټولو ښوونځیو ته سټنډرډ تعمیرونه ولرو. متاسفانه تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو غریب ملک ده او موږ په زرګونو تعمیرونو ته شاوخوا 3000 تعمیرو ته ضرورت لرو چې باید رامنځته شي. متاسفانه دومره امکانات نشته، خو لا هم موږ سلګونه ودانۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جوړې کړي دي. په ټولو نقطو د افغانستان کې کارونه هم سوي لاسته راوړنې هم شته او متاسفانه لا هم ستونزې موجودې دي. د راتلونکي کال لپاره به انشاءالله خپل راجاتواب جمهور رئیس او یا جامع طرح اعلانوي چې پیغې کې به موږ په ډیرو کم کلونو کې د ټولو ښوونځیو لپاره د تعمیرونو ستونزه په پام کې ولرو. هغه ښوونځي چې تعمیرونه نه لري تر اوس زموږ پولیس کې دي، هر یو ته کال په کال نوبت رسیږي. هیله من یو چې دغه اوریدونکو تاسو ته تلیفون کړی ده د دوی ښوونځی هم زر تر زره جوړ شي، خو کچیر لا تعمیر نه ورته جوړ او د تعمیر امکانات اجاله تر نه وي، موږ به د پوهنې ریاست هم هدایت ورکړو او د یوې کلنۍ کار هم ده چې دوی ته خیمې واخلي، دوی ته یا حداقل کې د کرایي کور امکانات هلته موجود کور ته کرا کې. په دغه ترتیب سره به د خلکو ستونزې حل کیږي انشاءالله.
حقمل صاحب دوی وایي چې د پوهنې له وزارت سره په تیرو سباندې شپاړو کلونو کې ډېرې مرستې وشوې، خو د دې مرستو سره سره په ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي ستونزه په ځای پاتې ده.
که چیرې تاسو دا کومکونه راواخلئ بیا زموږ له ضرورتونو سره حساب کوئ، بیا به نو پوه شئ چې څومره پیسې راغلي او څومره پراخ ضرورتونه موږ لرو. پیسې راغلي اما ضرورتونه هم باید په پام کې ونیول شي. متاسفانه ضرورتونه زموږ له پیسو ډیر دي، د همدې لپاره لا هم زرګونه تعمیرونه دي چې باید ودانۍ ورته جوړې شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي او د پوهنې وزارت وایي چې په راتلونکي کال کې پلان لري چې په ګڼو ولایتونو کې ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل پتیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې په هغه کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویل دي چې کدای شي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل ورک ته ورسیږي. په ستر کې به استاسو دغه پیغامونه واوري چې په خپل سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لمړی له میدان وردګ ولایت څخه د واوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ ته سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د سږي اوسیدونکی ده. په قام ساپی ده او اسادي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0229 9500 3 9. اول شماره را 0 1 5 2 1 4.
السلام علیکم، زه حضرت علی ام د هلمند ځایه د ګریش کول سفری د مهمندو د سینې څخه. تاسو په تیر د ورک عزیزانو په ایران کې نه پاغه د دې شنبې کې یو سری خبر پرې شوې ایران پرې شوې چې دلته یو سړی د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمندو د سیمې دی د پولیس چرخي په زندان کې دی. هغه سړی زما کار دی بس ما سي هغه سړی پیغام په ډیره روانه د شنبه مش تخور کی. والسلام.
محترم ورور، ستاسو د غوښتنې سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړی او تا ته دلته در تخبروم. هیله ده چې شمیره در سره ولیکئ او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. د هغه پیغام دی چې تقریبا یوه اونۍ د مخه د ازادي راډیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خپور شوی وو.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مکاتله د لوی ریګي وشدونکو لالی ما
د ازرادین په نامه د هلمند ولایت د مصدق غریشت ولفالی او سړی دی چې لیونی دی د حکومت قید ورکړی دی. کله بغاری وي کله ژاړي. وزه خپل قربانو ته زما مادي علاقې یا باشي ته وایي د بندیانو په بلاکې دو په اول لین په درې منزل کې دی. هر سړی چې په حق له معلومات غواړي دا زموږ لمبر دی 0-5-1-3-2-8-8-8 د خدای په امان.
انو مېبلادن زله کلاس افلا بلوچستان پاکستان ز خبر کوم نن سوموار ورځ د پاکستان په د سار په اته نه بجې باندې تاسو کې برامولي چې دا له روکو کوم ده زموږ کلاس افلا یې سره نظر شل کړه د مخ ورځ دی چې نن نو کې بلاد وي خار پاس دا خبره کړې ده چې په کندهار کې د وسلې سره یو کلاس افلا یو کار کوي چې هغه نظر شل کړه کړې ده لیدل په کندهار کې نو ورو کچې تاسو ټلیفون نمبر یې موږ ته په دا د باندې نمبر اچن کوي
محترم دوست تاسو چې کوم پیغام پاره ویلې د اوس لپاره زموږ په آرشیف کې نسته. هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نور خبرونه کې به یې بیا نشر کړو. بل اوریدونکو ته ورځو.
السلام علیکم. یو نفر د خندقه په ولسوالۍ کې د دشي په ولسوالۍ کې زما معلومات لرم د کلات د خوادي او مل رازما د خوننی دي د پلار نوم یې ځان زده دغه ار ور ور پدیم پیاس معلومات غواړي 0-0-3-3-8 باندې اړیکه راسه ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا آزادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد نبی په عبد الله په نام باندې یو حالت پیدا شوی دی. د پلار نوم یې پته محمد دی په کام زوري. کڅوک زما غاورې ما سره د پداش مې را تماس ونیسي.
السلام علیکم. د سراد ولایت دانار دریا د ولسوالۍ د سرپلی کې کیم د ورکشو عزیزانو پروګرام ته سلامونه وایم. زموږ په منطقه کې یو سړی دی چې لږ اعصابي هم دی او بیا عملي عمل هم لري. دلته دا څلور کاله مخکې معلوم شوی دی اوس په دا منطقه کې دی چې دی یو اعصابي تکلیف هم لري. دای چې زموږ پښتنه وکړو موږ وایته د کم ځای یې دی راته وایي وایي زه د اسلام کلا د پایمه دی راته وایي دغه د فیراد ولایت د منصفي اطراف نن زده کړی وایي زه دغه فیراد ولایت یم. که د هر ورور وي کله ځان د غه په نامه وایي جمعه خان په نامه وایي پارسي وایي پارسي مېراني ده او کله بیا وایي وایي زه اماد نومېږم اماد نو موږ د ده صدا پښتنه وکړله او ده وویل چې زما د یوې خور نوم چلا ده. مثلا که دغه ورور د هر چا وي دی په دا نه پوهېږي صاحب حاله سړی دي را دوی ازادۍ ته چې زنګ ووایي زموږ سره په تماس کې چې بس موږ د لمبر اخو د هغه را دوی ازادۍ سره دی وایي وایي زه د هرات اسلام کلا د خوا دغه یو مظلوم سړی دی زموږ خو بالا سر نه ورسره خلاصېږي نو بس را دوی ازادۍ ته چې زنګ ووایي بیا دوی موږ لمبر واخو. نو مثلا زموږ لمبر خو خپله بیا کار نه کوي خیر بیا که ده زنګ ووایي موږ د لمبر واخو بیا به زنګ ورته ووو سلام په احترام بس نه.
السلام علیکم. زه بخښنه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. احمد الله په نامه د معصوم زوی چې وای د خروار د ولسوالۍ اوسېدونکی هغه قربان زنګونه راوړل چې بیا ما ورته وویل چې غلط هم درلېږلې ده. هغه بیرته د لیا راغلی ده نو هیله ده په شماره باندې زنګ راته ووایي چې په راویا 0-0-3-8 0-0-3-2-1-8
ازادي راډیو سره مننه. السلام علیکم. زه د دې ما د ورور په ولایت کې ما د جبار ریال ستار په نامه چې د کوم چا زنګ ولې دي دا چې د ما شبره ورکول شي سمې زه بیا ما سره نه سم.
السلام علیکم. صفت الله کانواله ما د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ د کان خایسته کرینه. زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ کاله کېږي چې زمونږ سره کار کوي. دی وایي چې زه د کوزي پښتونخوا د 400 اوسېدونکي م خپل نوم موسی خی او څوک ورته زړګي وایي بعضي خلک. که هر څوک د په اړه تبو تلاش کوي نو ما سره د پدغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. زه کولای شم چې پوره معلومات ورکم. زما سره په دلته کار کوي. زما د ټلیفون شمیره ده 0-0-3-9-9-3-9-9. مننه.
السلام علیکم زده قندهار ولایت نه خبرې کوم نو مشرافت ده دلته یو سینګری بابا دا سره یو 15 کال وبوي اول چې څنګه یو شکلی سیات تقریبا ډیر سره مکیږي چې کور راوتلم او په کراچی کې ډیر وخت تر اوس راغله په قندهار کې دلته وسیږي نو می عبدالستار د پلان می عبدالجبار او د سنتایز د لوصالی وسیږي کله هر چا خپلوانی معلومات غواړي نو ماته په دې ښه راځم وو چې پر وسه وا وویشت اتش کے پر پنجل لسوا سلام پہ احترام
ہلو السلام علیکم اس مسئلہ خبری کو دلتا یہ دنجان محمد پناما یہ سڑی تقریباً دا شل کال کی گی چورکتی کلوائی زد کلا سپلای ما کلوائی زد غیم دا کنداریم کلوائی زد منجم اور دا مخ دو غاشی فتح کرتی تی په کراچی کې په جادغه په جاید سره تقریبا اته کاله کار کړی دی ما چې پښتنه ځنی کړی دی د کلاسیکلام کوبه په کوم کار کړم هر ځای و چې زه کار کړم نو زه دغه څوک تر چا کې کړی بوره کې تقریبا دی وای چې زه د خلک شمه پښتنه کړی دی دا شل 15 کاله کې د چا سره سره دی هغه اوس حاضر کوي دا اوس جلسه وی دی نو تی کولای شي چې ما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه ما سره په دغه باندې اړیکه ونیسي اسمت اسیم باندې ما په تلکه مده تصویر بیا زه شیر کوم او څوک چې غواړي د تصویر زه شیر کوم دا دې ما سره رابطه ونیسي افغانی نمبر 0 وسوه وسوه یو تلویش شپږ سوه اته اتیا پاکستانی بر 0304-33-22-88 دا زمان نمبر نه کی کولای زه که دا نمبر نه ملایو دله بیا په دا غیدی باندې ما سره الونسی دا تصویر دې زو شیر کوم دا چا چ کړی دی زه کوم خو دا فاری دی زه خو شاید وکی نو زه دا کولای سم دا مسلمان نور قربان ته پیدا کوم سلام سلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1 یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1 همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-4-2-2-1-1-2-4-1 یاو پینزه
دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د ستاسو مېرم واوریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي اوس په الله خو دوستانو واوري چې په خپل ورکو پسې ګرځي
السلام علیکم د جمال الدین د خوشتي پیډ ولسوالي د جاول جان د ولایت خبره کوم زموږ یو د اقازو په نامه د ساجام په دیر لسکل نیت للی د کندوز د ولایت څخه د کور وتلې ورګ دی چې د اختر اقازو د شینالا د بازګل د دیو ورور د نادر بادر کا د دیو ادا کا زوی دی نو دا پنځه دی ښکارا کیږي چې ورګ دی نو تلړی د دغه دشتیا چې ولو پر دشته وتلې دی بالا د خور د کور تر غنیو د خور د کور تر مخ پر کور باندې بالا بیا درکه سو دی هر چا د چاپاتې په دغه شمیره دی ماته زنګ وو یو جهان مننه 5000 افغانۍ شیرینه ده وسلام اره
سلام علیکم پیغام دار دی ورته چې زما د امازي ورخصو دي د دې ښکارل کېږي امیر محمد سردار محمد زيري په جنگ کې ورخصو دي او دا چار څونه کې څه وړي زور کوم او دغه وروره چې دغه معلومات خامخا زما پیغام خامخا ثبت کړي
دا زاده ارادو کارکونکو او اوریدونکو ته ډېر سلامونه وایم زما یو زوی دا پګومې سکیږي چې د کور نو وتلې اسبي تکلیف لري او زه د جلال آباد نه خبرې کوم محمد عمر مینوم دې د زوی نوم می سعد عمر ده او بس کور بچی نه دی او شپږ د ښکلن ده بس ډېر پنا کلارې که موټر چا لیدلې وسره یو خوځه مې راځه اړه دي لګ دې ګرم وساتي زه څومره مصرف چې پیو کې زه تاوان ورکوم او بل بس ما ته په دغه لمبر باندې زنګ وخی که تکلیف ورته نه 3 بیا دا نمبر بیا ما 0 3 3 9 3 3. والسلام خدای دې ډیر خیرونه درکې دغه راته دغه اعلان راته نشر کوي خو.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د انګیري اوسېدونکی یم، استخان نومېږم. زما یو د اکا زوی ورک دی، اسمت نومېږي، د اجي میاشتې کې جنادرکه دی، د اجي کاسم زوی دی، د جامین الله اکا وراره دی. که دی زما ذاق اوري پلار یې ډېر پسې پریشانه دی، پاسې راشې کور ته، او که چا پیدا کړی 1000 روپۍ جایزه لري. په دغه نمبر دې زنګ راته ووایي، زه به شماره یو ځلې ووایم: 0 1 1 2 9 0 3 2 4 4. یو ځلې بیا شماره وایم: 0 1 2 1 1 2 9 0 3 2 4 4.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو دکان دار دے ولایت زحمت کرے چ میرے والے کرکتے سدی سن نہ فنا بند دے چرا اوتا دے گس خیر چا زنگ دروالے او چ زنگ وقت بند تے فون بند دے سوار ما زنگ والے دی سے دے ما زہر او نو فری کدا اسمر میں تما سوچ دی سوال نہ پسند نہ میرے سے وہ چ کر کے دے تقریبا دمو مس کھا دے پدغه شنو زما سره تماس ونی سي 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
روزی محمد اخلاقی هم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د ربات کلي اوسېدونکی یم. فلحال ستاسو سره د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ د پساو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، د یو مې ورور دی او یو مې اخښی دی. اخښی مې سردار محمد نومېږي، د پلار نوم یې سروار دی او د ورور مې ګل احمد نومېږي، د پلار نوم یې محمد غوث اکا دی. او د ګل احمد ورونه دي هر یو لکه فیض محمد، لال محمد، میرویس، میر احمد، روزی محمد. او د سردار محمد ورونه دي لکه ولی جان او سید نبی. نو که هر چاته معلومات یا ځای مړه پیدا شوي یا ځای بنجان یا په مابس کې یا مې د خپل شاه خبرې او بل شلدلي، دا دوه کال درې میاشتې کېږي د کور نه درک شوي. د ټلیفون په همدې شمېره دې زنګ ووهي، 0202210 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0202210 نور وخت نه ضایع کوم. خدای په امان.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته جما دا پیغام د اتکان کیږي سورارم ورک د کارچا ته معلومات وی په دغه شمیره د ملت زنګ وی 0211 0 2 5.
السلام علیکم. زه عبد الناصر د زابل ولایت د سوری د ولسوالۍ د مریضو د کلي ته دا پیغام پریږدم. زما یو وراره د عبدالرازق په نامه چې د اته میاشتې کېږي د خپله کوره مدارکه د کیچاده په هکله معلومات یې ما ته دي په دغه شمېره زنګ وي
0501 550 50 0 50 50 50 50. زه د هلمند ولایت څخه زنګ درته وهم. د ګرشتو ولسوالۍ د نهر سراج تعلق اوسو د شخص زما نوم بسم الله دی، د بل ورور هم عبدالباري دی، د بل د اسامه احمد دی. زموږ یو ورور ورک دی په 10 کاله یا 15 کاله کېږي چې ورک دی. که چېرې یا دی زموږ زما غږ خپله اوري او یا بل چا ته معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې دې زنګ راته ووایي. زما نوم دغه 0 0 4 4 2 2 3 4.
بله السلام علیکم. زه عزت الله اسحاق یم، د هلمند د ولایت نه تاریخ نیولې ده. د رحیم په نامه زموږ اکا زوی ورک شوی دی چې د مسالیان اکا زوی دی. او در روزخان ورور دی ار مسلمان ورور کلی دلی دا ازادی راژیو دی بخفل آوری یا هم دده ملگری دده آواز آوری نمیربانی لماه دی مرسرت با دو دوال فدو اشمیره هاری کونی سی سپر و سپر ات ن و ات یو یو دو اشمیره یو زری بیعت کرارم سپر و سپر ات ن و ات یو یو دو.
السلام علیکم زسج وجد علمان ولایت زس خبر زر کوم مل قریب کی چې درې نیم کال کی چې ورک دی د سلام.